نن دوشنبه ده د زمري اساس 25مه د اگست 14مه. السلام علیکم او سهار پخیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هم دې شیبه په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. اوري چې د بریتانیا صدر اعظم له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو څخه ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې څوک د طالبان په دوه اړخیز ډول په رسمیت وپېژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو.
ولسمشر محمد اشرف غني ویلي په افغانستان کې د وینې د سیلاب د بهېدو د مخنیوي لپاره مجبور اوسو له افغانستانه ووځي. د ژوند په رنګونو کې اوري
خبری
مجله تر اونی مبجو ده فایل خبرونو کوو. تر شپیتو زیاتو هیوادونو په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ته عکس العمل وشود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان په نړیواله سطحه په رسمیت پیژندل غواړي باید د افغانانو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. په هیچی کې د تلفاتو شمیر زیات شوی. تر شپیتو زیاتو هیوادونو په یوه اعلامیه کې ویلي افغانان او د نورو هیوادونو اتباع چې غواړي له افغانستانه ووځي باید د وتلو اجازه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغو هیوادونو ویلي هوایي ډګرونه او سرحدي دروازې باید پرانیستي پاتې وي. د امریکا حکومت د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا جمهوریت، قطر او برېټانیا په ګډون او تر شپیتو زیاتو نورو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې په افغانستان کې په قدرت ولکه ټینګوي د انسانانو د ژوند او د ملکیتونو د خوندیتوب مسؤلیت لري. دوی ویلي افغانان د دې مستحق دي چې په امن او عزت کې ژوند وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان په نړیواله توګه د رسمیت پیژندلو غوښتنه لري باید د افغانانو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. بلینکن دا خبرې پرون په واشنگټن کې له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړي.
که طالبان رښتیا هم منل او نړیوال رسمیت پیژندل غواړي او هیله لري چې ملاتړ وشي او بندیزونه ترې لرې شي باید د خلکو اساسي او بنسټیز حقونه مراعات کړي. که دوی په واک کې وي او دا کار ونه کړي فکر کوم افغانستان به په یو منفور هیواد بدل شي.
دا څرګندونې وروسته له دې کېږي چې په دې وروستیو کې له ځینو ولایتونو د طالبانو د بشري حقونو راپورونه خپاره شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم خپل وروستي راپور کې دغو سرغړونو ته اشاره کړې وه خو طالبانو دا راپور رد کړی وو. وسلول طالبان کابل ښار ته له ننوتلو وروسته بیګام خوستن ارګ ته دننه سول. الجزیرې ټلویزیون د هغې غونډې ویډیو په ژوندۍ بڼه خپره کړه چې د محمد اشرف غنی یو ځانګړی ساتونکی طالبانو ته د ارګ د سپارلو په اړه خبرې کوي. د شغلی غنی دغه ساتونکی چې نوم یې په راپورونو کې جنرال امین یاد شوی وایي چې له ارګه وته خو د مرکچي پلاوي مشر معصوم ستانکزي ورڅخه وغوښتل چې په ارګ کې پاتې سي. دې غونډه کې د طالبانو یو چارواکي له خپلو وسلولو ساتونکو سره لیدل کېږي چې په ګلخانی ماڼۍ کې د محمد اشرف افغانی لساتون کی سره په ګډه خبري کوي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت وځنډاوه. کاناډایي رسنوی د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر اساس ویلي دوی دا ماموریت د لنډې مودې لپاره درولی دی. اعلامیه کې راغلي چې ټول کاناډایي ډیپلوماتان له کابله وتلي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په کابل کې د امریکا د سفارت ټول کارکوونکي ایستل سوي دي. بل لوري ته رویټرز آژانس د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد له کابله د ډیپلوماتانو د وتلو په چاره کې اسانتیاوي رامنځته کوي. په هیټی کې د زلزلې له کابله د مړو شمیر 1290 ته ورسید. د زلزلې د شنبې په ورځ د هیټی جنوبي سیمې ولړزولې. د ټپیانو شمیر 15000 شول سوی دی. د هیټی حکومت دغلته د یوې میاشتې لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. او د جرمني د فوټبال یو ستوري ګرد مولر پرون د 15 کلونو په عمر ومر. مولر چې په بم غورځون کې هم مشهور و د بایرن مونیخ او د جرمني د ملي لوبډلې لوبغاړی و. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ آدرس دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي. په دې اړه په څو شیبو کې راپور خپرو. خو اوس مستقیما ورزو کابل ته د ازادي رادیو له خبریال څخه اورو چې په کابل کې له پرون د تیر شپې راهیسې څه روان دي، څه پرمختګونه سوي دي او وروستي تحولات څه دي.
وسلوال طالبان تیر شپه کابل ولایت رادیو نشول. دوی په لومړي سر کې ولسمشری ماڼۍ یا ارتزان ورسوي، لاغه پس د طالبانو یو چارواکي رسنوی ته حاضر شو او پر تلویزیون باندې اطمینانیه اعلامیه خبره کړله. اوس مهال د کابل په ټولو سیمو کې تازه وسلوال کسان لیدل کیږي. تیره ورځ طالبانو په لومړیو کې ویلي وو چې په کابل ښار باندې به حمله نه کوي او د دې تمول چې افغان امنیتي ځواکونه دغه ښار په سولي ځډول دوی ته تسلیم کړي. خو ماښام طالبانو بیا اعلامیه خپره کړله چې په هغه کې لیکل شوي وو له دې امله چې کابل ښار د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تخلیه شوی دی، په دې اساس چې د خلکو کورونه چور نه شي، آشوب رامنځته نه شي، چپاول ونه شي. په دې مقصد طالبان خپل ځواکونه د کابل ښار ته دننه کوي.
وروسته یو تحولاتو ته په پام سره اوس په کابل کې د خلکو ژوند څنګه دی؟ نن سهار چې تاسو وضعیت له نږدې څارلی یا له تېرې شپې، په کابل کې دغه شیبه څه تیریږي؟
په کابل ښار کې نن سهار ژوند په حادي حالت به تر پایل شوی دی. خلکو خپل هټۍ خلاصې کړې دي. تیره شپه موږ په کابل ښار مرکز کې د کومې جګړې شاهدان نه وو. په ټوله کې ښار هغه حالت لري چې څو ورځې د مخه درلود.
د کابل د وضعیت په اړه مو د ازادي رادیو د خبريال راپور واورید. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډاډه وکړي. د په ورته وخت کې دا هم ویلي چې هیوادونه باید پرېنږدي چې افغانستان یو بیا د ترهګرو د ودې پر ځای بدل سي. بل لوري ته د ناټو سرمنشي ویلي د افغانستان د وضعیت په اړه د ځینو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم وایي هیڅ هیواد باید طالبان د افغانستان د دولت په توګه پر رسمیت ونه پیژني. بوریس جانسن ویل دا واضح ده چې طالبان به ډیر ژر افغانستان کې خپل نوی دولت اعلانوي. جانسن له لندن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي موږ نه غواړو چې څوک د طالبان په دوه اړخیز ډول په رسمیت وپیژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریز ولرو. موږ باید هر کار ترسره کړو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د وادې په ځای بدل نشي. د بریتانیا صدر اعظم د خپل هیواد پارلمان هم د اوړي له رخصتۍ راغوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان په اړه بحث وکړي. د دغه راز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم وکړه. بریتانیا دغه راز له افغانستانه د خپلو 3000 اتباعو د ایستلو لپاره شاوخوا 6000 سرتیری ګمارلي او دوی ویلي چې د سفارت ډیره برخه کارکوونکي هم هیواد ته ستنوي. بل لور ته بیا ناټو ویلي چې کابل کې خپل سیاسي ماموریت ساتي او د کابل هوایي ډګر په فعاله پاتې کېدو کې هم ونډه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د کابل له هوایي ډګر ټولې سوداګریزي الوتنې بندې شوې دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې د بریتانیا له صدر اعظم او د کاناډا، ډنمارک او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. پر دې سربیره استونیا او ناروی هم پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان په اړه غونډه ترسره کړي. روسیه هم ویلي چې د افغانستان په تړاو یو بیړنۍ غونډه جوړوي. نړیوال د افغانستان په اړه دا بحثونه داسې مهال کوي چې طالبانو د ولایتونو له سقوط وروسته کابل ته مخه کړې او تیر ماخوستن وسلوال د ارګ په دننه کې هم ولیدل شول.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا 1000 8 سواتیا او 15,000 نوی موندل شي.
دا شب په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 10 دقیقې دي. اوس په دا وورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر خرابېدونکي امنیتي وضعیت ته پام کړی دی او د یو عادي افغان لقوله مقاله پیل کړې ده. د کابل یو اوسیدونکي دی ورځپاڼې ته ویلي چې خلک په بیره کې دي. د ویلي چې ښار ته ووتم، د سړک پر غاړه مې یوه ښځه ولیده چې ژړل یې. خلکو هرې خوا ته منډې وهلې او غوښتل یې خپلو کورو ته ورسېږي. د کابل دی اوسیدونکي ویلي چې پخوا د موټر کرایه $2 وه او اوس بیا 15 چنده لوړه سوې او ټیکسي نه پیدا کېږي. د برتانیا آی ټی وی بیا په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره روانه اونۍ د خپل هیواد د پارلمان غونډه راغوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یکشنبه په ورځ په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو په موخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یکشنبه په ورځ په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو لپاره ځای پر ځای سوي دي او خلک ته هیڅ تشویش نه کوي. د یکشنبه په ورځ طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی به کابل ته په جګړه نه ننوځي، خو د ورځې په پای کې په بل اعلامیه کې وویل چې د امنیتي ادارو کارکوونکو خپلې دندې پرېښي دي او د چور د مخنیوي په خاطر دوی کابل ته ننوځي. وروسته د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپره کړې ویډیو کې تایید کړه چې ولسمشر غنی له هیواده وتلی دی. د آی ټی وی په مقاله کې یادونه سوې ده چې د برتانیې پارلمان اوس مهال په رخصتۍ دی او صدر اعظم بوریس جانسن د کارګر ګوند د مشرانو تر فشار لاندې راغلی چې وکیلانو غونډې ته ور وغواړي. د آی ټی وی په مقاله کې راغلی چې په کابل کې د برتانیې د سفیر د ایستلو لپاره اقدامات سوي او نور برتانوي وګړي به هم وایستل سي. شاوخوا 1500 برتانیایي سرتیري افغانستان ته لیږل سوي چې له دغه هیواده برتانیایي وګړي په خوندیتوب سره وباسي.
وروسته له هغه چې وسلوال طالبان کابل ته داخل سول، بیلابیلو هیوادونو عکس العملونه ښوولي دي. کاناډا په افغانستان کې خپل ماموریت ډیپلوماتیک ماموریت ځنډولی، د امریکا سفارت خپل ټول کارکوونکي ایستلي او نور هیوادونو هم وروستیو تحولاتو ته اندېښنه ښوولې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو هم د افغانستان پر وروستیو تحولاتو عکس العملونه ښوولي دي. ځینو چارواکو اندېښنه ښوولې چې ممکن په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو سي. د ازادي رادیو له رئیس قادر حبیب څخه مې چې د محل په امریکا کې د پښتنه وکړه چې امریکایي چارواکو تازه څه عکس العمل شوولې.
تازه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د خارجه وزارت لخوا خپور شوې ده، په دغه اعلامیه کې تقریبا 50 نور هیوادونه نمونه هم لیدل کېږي. دوی وایي چې باید په افغانستان کې ټول اړخونه هغه ډلې چې په وضعیت کې دخیل دي، دوی باید د افغانستان دننه د خارجیانو د وتلو او هغه افغانانو د وتلو لپاره زمینه مساعد کړي چې غواړي د هیواد پرېږدي. دغه اعلامیه د امریکا د خارجه وزارت لخوا خپور شوې ده او ویل شوې ده چې هغه کسان چې په قدرت کې برخه لري هغوی ته مسؤلیت هم غاړه ده او هغوی باید حساب ورکړي د خلکو د مسؤلیت او حفاظت لپاره او د هغوی د ملکیتونو د حفاظت په برخه کې، او باید امنیت د راتلونکو په برخه کې دوی زر تر زره اقدام وکړي. په همدغه حال کې ویل شوی ده چې زر نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته لیږل کیږي چې د سره به د امریکایي ټول عسكر چې پرېږده شوی چې افغانستان ته لیږل شي ټول شمیر به 6000 ته ورسیږي. تر اوسه پورې تقریبا 3000 امریکایي عسكر افغانستان ته رسیدلي چې اکثر افغانستان د کابل د هوایي ډګر د امنیت خوندي کولو کې بوخت دي. همدغه راز د امریکا خارجه وزارت او دفاع وزارت په ګډه اعلامیه کې ویلي ده چې دوی به د افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول مسؤلیت به دوی اخلي. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده، امریکایي اتباع او همدغه راز نور خارجي اتباع او او هغه افغانان چې د امریکا سره مرسته کوي او د اسایوی ویزه مستحق ګڼل شوی دا وي وطن لپاره دا غزوونه به الته ځکه هم دغه راز سی ان ان لزینو منابو له قولنه راپور ورکړي چې 1500 د امریکا سفارت کارمندان د اکشنبه په ورځ افغانستان وتلی دي.
د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره دا چې ناڅاپه په تیرو 11 ورځو کې تقریبا د افغانستان پر زیاته برخه ولکه ټینګه کړه، په امریکا کې د کانګرس غړي دغه ورځ د امریکا نور رسمي چارواکي څه وایي چې بلاخره به د دوی اقدامات څه وي او څه باید وسی؟
دلته بیلابیل غبرګونونه په دې برخه کې شته. ځینې د کانګرس غړي او تحلیلګران او کسان چې پر اسنۍ کې راګیږي امریکایان په دغه شکل چې کابل طالبان لاس ته لوېدلې را دین انتقاد کوي او دا ځای بولي. خو ځینې نور د کانګرس غړي د امریکا د ماموریت نه دفاع کوي. مثلا په دغه ډله کې یو هم جمهوري خواه نماینده ده په کانګرس کې، دان کرنشو، چې په افغانستان کې هم په جنگ کې ګډون کړی او یکشنبه په ورځ ویلی ده چې د امریکایي ځواکونو قربانۍ دغه په هدر نه دي تللی او د امریکا پر ضد د تروریستي حملو مخه نیولې ده. همدغه راز تېره ورځ امریکا خارجه وزیر انتونی بلنکن هم له سی ان ان سره په خبرو کې د بایدن د ولسمشر بایدن له پریکړې نه چې امریکایي ځواکونه افغانستان نه ووځي دفاع کړې ده او ویلې ده چې امریکا په تېرو شلو کلونو کې خپل هغه هدف چې درلود هغې ته رسېدلې ده او ویلې ده چې د سپتمبر 11 تروریستي حملې نه وروسته امریکا وتوانېدل چې دغه حملو نه چې دغه سیمې نه د امریکا په ضد شي د هغوی مخنیوي وکړي. خو په عین حال کې پخواني خارجه وزیر مایک پومپیو بیا په بل بیل مارکه کې د فاکس نیوز سره د اوسنی ادارې د امریکا اوسنی ادارې نه د ځواکونو د وتلو په اکله د بایدن ادارې نه انتقاد کړي او د طالبانو دغه پرمختګونو د بایدن د ادارې شکست نومولې ده او ویلې ده چې باید د دولت د بایدن حکومت عادي اداره باید د هوایي ځواک نه په استفاده سره د طالبانو پرمختګونو مخنیوي کول.
بلې، زیاتو هیوادونو او سازمانونو په وار وار ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. ځینې افغانان هم په دې برخه کې اندېښنه لري. په امریکا کې میشت افغانان څه وایي چې دوی د وروستیو تحولاتو ته په کومه سترګه ګوري؟
ځینې افغانان وغږېدم او ما ولیدل دوی هم همدغه اندېښنې درلودې او همدغه نظرونه درلود. دا هغوی ځینو کسان چې دلته اوسېږي د هغوی خپل خپلوان هم په افغانستان کې دننه په بېلابېل ښارونو کې او په خصوص په کابل کې اوسېږي، هغوی هم د کابل له وضعیت نه اندېښنه لري چې هلته څه تېرېږي. یو ځلي ډول د کابل نه د اشرف غني وتل او د قدرت د خلاف اکله چې او د امنیت د څرنګوالي پاکله د طالبانو د نوستلو پاکله دلته د افغانانو په منځ کې په مجموع کې یو لوی اندېښنه ده. په اوله برخه یو دویمه برخه څنګه تاسو یادونه وکړه د تېرو 40 کلونو لاسته راوړنه بله مسله ده چې افغانان دلته هم ورباندې ټینګار کوي او خبرې کوي چې باید دا لاسته راوړنې باید وساتل شي او په همدغه راز همدل چې استنې په معنی مخامخ دلته افغانان ټول شو او مظاهره کولې او دغه مظاهره تر ډېره حده د طالبانو پر ضد او تیرو شلو کلونو راسته راوړنو د خوندي کولو په طرفداري وو.
د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب چې په امریکا کې د امریکایي چارواکو د تازه عکس العملونو په اړه څرګندونه کوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره غوره وګڼل چې له افغانستانه ووځي. شاګلی غنی پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي ک په ارګ کې پاتې وای له وسلولو طالبانو سره به مخامخ کېدی او هم به کابل ښار لورانی او بربادي سره مخامخ کېده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې پرون د زمري څلرویشتمه د یو مهم بدلون یا انقلاب د ورځې په نوم ثبت شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پلازمینې ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله په یوه ځانګړې الوتکه کې له هېواده ووت. ښاغلي غنی تېر ماخوستن په یو پیغام کې وویل که له کابله نوی وتلی دا شپږ میلیونی ښار به له لویې بشري فاجعې سره مخامخ شوی و. د ویلي د تورې او ټوپک قضاوت طالبانو ګټلی او اوس د وطنوالو د ناموس، مال او ځان د ساتلو مسؤول دي، مګر د زړونو مشروعیت دوی نه دی ګټلی. ښاغلي غنی ویلي طالبان اوس له یو نوي تاریخي ازمایښت سره مخامخ دي چې په خبره یې یا به د افغانستان نوم او عزت ساتي او یا به نورو ځایونو او شبکو ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلي غنی نه دي ویلي چې کوم هېواد ته تللی، خو ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی لومړی تاجکستان او بیا عمان ته تللی دی. محمد اشرف غنی په ښکاره د خپل استعفا په اړه هم څه نه دي ویلي، خو د پیغام په پای کې لیکلي زه به همیش د خپل ولس خدمت ته له فکري لحاظه او د برنامو د مطرح کولو له لارې دوام ورکړم. له افغانستانه د محمد اشرف غنی وتلو چې له نږدې اوو کلو راهیسې د واک پر ګدۍ ناست و غبرګونونه هم پارولي. د ښاغلي غنی د حکومت شریک او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هغه ته د مخکینی ولسمشر خطاب کړی.
اوسنی شرایطو کې یوازینی شی چې له تاسو یې غواړم هغه دا دی چې د الله په مرسته خپله ارامتیا وساتئ. له دفاعي او امنیتي ځواکونو غواړم چې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا چې مخکینی ولسمشر افغانستان پرېښود او خلک او هیواد یې له داسې یوه حالت سره مخامخ کړل، الله به ورسره حساب کوي او د افغانستان خلک به هم خپل قضاوت وکړي.
طالبان پرون د ورځې په ترڅ کې کابل ته راغلل او ماښام مهال ځینو رسنیو له هغې ډلې الجزیرې ټلویزیون داسې ویډیویي راپور خپور کړ چې ښیي وسلوال طالبان ارګ ته ننوتلي دي. د طالبانو د تحریک مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم بیگانه وخت پر خپلو وسلوالو غږ وکړ چې د امتحان وخت را رسیدلی او باید د خلکو خدمت او امنیت ته ور ودانګي. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته به سیاسي ګامونه څه وي او د واک انتقال به څه ډول ترسره کیږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي تر یوه بریده دا پوښتنې ځواب کړي او ویلي دي چې د واک د سوله ییز انتقال او د ګډوډیو د مخنیوي لپاره د همغږۍ درې کسیزه شورا جوړه شوې. دې شورا کې خپل حامد کرزي، د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار غړیتوب لري. حامد کرزي تیر ماښام پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا شورا له افغان ځواکونو او د طالبانو د تحریک له ځواکونو غواړي چې د جګړو، ګډوډیو او د غیر مسؤوله کسانو د تحرکاتو مخنیوی وکړي. طالبانو هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر دی پرون کابل ته رسیدلی وي.
همدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوی دی. په همدې حال کې تر شپېتو زیاتو هیوادونو له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په افغانستان کې په قدرت کې وي غوښتنه کړې چې د افغانانو او د نورو هیوادونو د اتباعو د خوندي وتلو موضوع یقیني کړي. بلخوا د برېټانیا صدر اعظم له هیوادونو غوښتنه کړې چې د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي. په امریکا کې له دیره پروفیسور احمد وایس ورداک څخه چې د سیاسي علومو استاد د مرکې په پیل کې ما پوښتنه کړې چې هلته وروستیو تحولاتو ته په کومه سترګه کتل کېږي.
زما په نظر ډېرې نښې نښانې شته چې طالبان به دا ځل خپل تېرې تېروتنې تکرار نه کړي. په لومړي سر کې تاسو که وګورئ دوی تقریبا دغه دوه درې کاله کېږي، حتی د هغو نه زیات، خو د دوه درې کاله په ډېر فعال شکل دوی په ډیپلوماسۍ کې فعاله ونډه لري. مستقیما د امریکې سره دوی په ډیپلوماتیکو اړیکو، د ټولو ناټو، د ټولې دنیا سره، حتی د افغانستان د چارواکو سره. همدغسې د سویل شاهین ټویټونه که تاسو وګورئ، د تېر ټویټونه د افغانستان دغه کوم سوشل کپیټال سرمایه، دغه مسلکي خلک چې دي دوی د افغانستان نه پرېږدي، دوی ته به هېڅ ډول تاوان، سر او مال ته به یې تاوان نه رسېږي. فکر کوم چې یو دا شته دی دا ځل چې طالبان بدل شوي دي او طالبان به دا ځل یو ملي حاکمیت او مشروع حکومت مخې ته بودي.
تر شپېتو زیاتو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په واک کې وي غوښتنه کړې چې د خلکو ژوند او د ملکیتونو خوندیتوب یقیني کړي. بلخوا د بریتانیا په ګډون ځینو نورو هیوادونو ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو څخه دي ډډه وسي. څه ویل کېږي په دې برخه کې چې نړیوال به بالاخره څه دریځ خپلوي او طالبان به کوم شرایط مني؟
زما په نظر تر اوسه پورې خو طالبانو ډېر ښه امتحان ورکړی، یعنې تاسې که وګورئ دغه په جنګ باندې ښار ته ننوتل د جګړې په مهال کې، حتی د پرمختللې نړۍ لکه امریکا کې چې تاسې وګورئ د هریکین کترینا په وخت کې چورو چپاول شوی، لیکن په دغه حالاتو ته که موږ تاسې په نظر کې راولو او تحلیل کړو، یو ډېر په منظم شکل د طالبان کارونو ته ننوتلی دي. یو او بل دا چې نړیوالې په رسمیت پیژني او که نه، دا به له دې نه وروسته چې دوی څه ډول حکومت معرفي کوي دا به یو ډېر لوی رول لري. او که چېرته ټول ملایان وي، ټول وزیران او ولایتونه او ټوله کابینه، ټول حکومت له مذهبي ډلو جوړ وي، له ملایانو نه، بیا فکر کومه چې دوی به په لوی لاس ځان بیرته منځوي کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او شریکانو په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کاوه. څه فکر کوئ چې هغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو سوې او که دغه لاسته راوړنې به خوندي وي؟
یعنی د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په دغه ډول پریښودن، ارګ پریښودن، دا تقریبا ټوله نړۍ شوک کړې ده چې آیا د ولې دغه دومره کلونه د ټول پروسه سبوتاژ کړله او د دغه د جمهوریت ساتنې تر شعار لاندې جمهوریت دغه رنګ و تقریبا په لوی لاس سړی ویلی شي. کاش که دغه نه وای شوی، کاش که هغه د ارګ عزت او درونوالی خوندي شوی وای او مسلح طالبان په چپلقو که نوی ورننواتی. خو دما په نظر انشالله سیستم با فعالوی طالبانو په طول مامورینو بانده غه کرده چې سبا دنده تراز شی و وظیفه تا دراز شی. فکر کومه که دوی دغه اردو او نور امنیتی ارگان وشی ساتلی ده بود دیر لاس راونه نوی.
په امریکا کې دیره پروفیسور احمد وایس وردکو. تر شپیتو زیاتې هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، افغانان او د نورو هیوادونو اتباع چې غواړي له افغانستانه ووځي باید د وتلو اجازه ولري. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان په نړیواله توګه د رسمیت پیژندلو غوښتنه لري، باید د افغانانو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. وسلول طالبان کابل ښار ته تر ننوتلو وروسته بېګا ماخوستن ارګ ته دننه سول. په هیټی کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر 1290 ته ورسېده او د ټپیانو شمېر تر 15200 زیات شول سوی دی. او د جرمني د فوټبال یو ستوری ګرد مولر پرون د 15 کلونو په عمر ومړ. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېدی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وې پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده چې په پاتې شیبو کې د ژوند د رنګونو بلا برخه اوریدلی سي.
د ژوند رنګونه.
زه ملک عبدالباقی د کوچی اسداباد د شکردرې ولسوالۍ د کابل ولایت.
ځینې خلک شکایت لري چې په شکردره کې په ځینې کلو کې او کلو بانډو کې اوبه نشته. څنګه تاسو اوبه لرئ که نه لرئ؟
موږ بېخي د اوبو سره ډېر مشکلو سره مخ یو. حتی موږ که چا وس رسېږي نو هغه که چمک ته وس رسېږي والی دي که نه، یو بوشکونه بل ته اوبه وړي کورو ته.
بیا څنګه دغه پټي دغه مثلا ځینې خلک مالونه لري او دا د څکلو اوبه د کار اوبه دله کمه کوئ؟
بس دا چې خدای ورکوي نو تا د ما د کور نه وړي اول زه درته په دې خپل واټساپ کې د کلو بوشکې ښیم چې یو کور ته راځي او ډکوي وړي. نو دا مشکلات سره ډېر مخ یو. د ځمکو اوبه تقریبا د انقلاب نه مخکې چې راتلی هغه بندې شوي او هغه لخته چې کوم ویاله ورته وایي هغه انقلاب کې پل شوي اوس هم پلج ده.
څنګه ده تاسې ملکان مثلا دا خبره مو هغه د مسؤلینو ته هم رسولې ده چې دا خلک څنګه وکړي باید دغه حل لاره ورته پیدا شي تر څو به دا اوبه نه وي؟
مسؤلینو ته هم ډېر رسولي خو مسؤلین غریبانان هم ځان ته حیران دي. نو مسؤلین به څه وکړي؟ هغه وایي ته پروس ابل کال ماته وویلې چې تاسو په جرب باندې یو څه تر اوبه ټول کړئ دا سکواټر راولی وی وهئ هلته د خلکو هم وسنه رسېږي ځکه للمي غنم سږ کال چې چا 15 بوجۍ تخم کرلی وو هغې 10 بوجۍ غنم ورته کړي نو هغه وخوري که خرچه کړي که ټریکټر ته ورکړي.
نو دا به څنګه شي؟ پایلې به څه وي؟ خیر به څه وشي؟
پایله که بس خدای ورحمه ده وایي ورحمه ده که نه نور خو څوک نشته چې غم دې وخوري.
تاسو هم نور امنس لاس تر سره کیناستی دی
مجبور یې نو څوک هیڅ وسم نه رسیږي رزوم کاغذ پرانی د چ کوی کاغذ پرانی وکاو خلاص
څه پیغام لري څه ویل لري
بس پیغام دغه تاسو د میکروبون د لرو که څوک غم خوري نو د خدای رضا لپاره د مونږ کلی غم دی خوري او کنه بس داسې به پاتې خوار وزار